السلام علیکم د سحر شپک بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست قدر من اوریدونکو لدې شوې ازادي رادیو په 1921 او 1925 متره لنډو څپو خبرونې پیلوي په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره د قزاقستان ازبکستان قرغزستان ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ دي ځکه د مافیات کچه یې ټیټه ده د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې د ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ ویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولای دی خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې ویل د پولیو پر ضد واکسین د کمپاین پر وړاندې کومه ستونزه نشته په افغانستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي په دې هم مهاله چودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت دا د اسرایلو لخوا سایبری حمله بللې ده د وزارت ویلي دی چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي وروسته له دې چې د یمن حوثي اغیانو ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې دي د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بې پیلوټه الوتکه یې یمن ته نږدې نسکوره شوې ده د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا بې پیلوټه الوتکه د دوشنبه په ورځ د یمن په شاوخوا کې راغورځېده خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې د ډول درونونه راغورځولې دي خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړې وه چې یوه MQ-9 ډوله بې پیلوټه الوتکه یې چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولی شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي اغیانو په توغندي لګېدلې وي او د افغانستان 2 ملي لوبډلې نن لوبې کوي د افغانستان د فرسال ملي لوبډله به د 2014 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو ټورنمنټونو کې سیالي سره کړې خو تر اوسه هیڅ یو افغانستان نه ده ګټلې د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 3 او 3 د سپتمبر په 22 پلان شوې دي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورئ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا له نننۍ غونډې مخکې پرون په اروپایي پارلمان کې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وشوې
Let Afghanistan to not be an arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي.
له ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو خبره بیا تاو ده شوې ده.
هغه د افغانانو ویزه چې کومه قانوني راغلی ده همغه ډیپورټکی او د هغوی پاسپورتونه چیرل کیږي او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري همغه ډیپورټکی افغانستان ته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د هغه ښوونځي لپاره ودانۍ جوړیږي چې زده کوونکو یې پر رڼا ډاک درس وایه.
موږ ته د شانتی موسسی لخوا تعمیر جوړیږي. موږ خوښ یو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. په دې غونډه کې بچي د کابل په وخت مازدیګر مهال پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړی. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشوې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړی. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې، او د مخکېني د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سهشنبه خپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوی چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړې دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 28مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سهشنبه د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
Afghanistan باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزن باید پای ته ورسیږي. باید جنسیتي اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېږو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکی به ولري او کنه.
That they will have future or not.
مېرمن بارکزی چې د یو شمېر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیا په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلی دی چې دغه هیواد ته ورغلی غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. هغه ویلي مونږ ورونه یو، خو د قانوني لارو چارو منل د هیوادونو ترمنځ یوه اړتیا ده. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر ډیره افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې له زیاتېدونکو محدودیتونو سر ټکوي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلي پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
ما با هم سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم مونږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمېر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي، او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی و. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځو کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل، یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقې څخه د خلکو په مرسته باندې وو، او د حکومت په غږ باندې هغه له هغو منطقو څخه په ډېر بد حالت کې ایستل کېږي او افغانستان ته ډیپورټ کېږي. او هغه د افغانانو ویزې چې کومې قانوني راغلي دي هم هغه ډیپورټ کېږي، او د هغوی پاسپورټونه چیرل کېږي او هغه ایسته ورته اچول کېږي، او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري هم هغه ډیپورټ کېږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا رسره ومنئ
نوموړی له نړیوالو او د بشر د حقونو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلی.
ځان مهم نیسته کې این آقا یا این خانم پاسپورت داره، ویزه داره.
هیچ مهمه نده چې دا کډوال ویزه لري، د سرشمیرنې کارت لري او که پاسپورت لري، ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. آن د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هر کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موټرایی کې مهاجرین جمع میکنن موټرای پولیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وش ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کېږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د کور په کور پولیو ضد واکسین د تطبیق د کمپاین د درېدو له احتمال څخه اندېښمنې دي. خود طالبانو د امیر روغتیا وزارت په دې اړه خبره شوی راپورونه ناسم بللي. د پداسیال کې د چې ملګرو ملتونو د دوشنبه پر ورځ ویل چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین کمپاین درولای دی. بل خو د دې کمپاین ځینو رضاکارانو هم ادعا کړې چې طالبانو د دې کمپاین له تطبیق کوونکو څخه د مالیاتو د ورکړې غوښتنه کړې. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د
که چه هم د طالبانو د حکومت د امر وختي وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګزن زد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمېر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خبرو سوي او راپورونه اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحیمیار چې له 15 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو زد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له سل سلنې نه 99% یې حتما ګزرن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کېږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ماري امیری چې په خبره یې ټول ماشومان یې تر 15 کلونو کم عمر دي، ازادي راډیو ته وویل
دا د ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي دي ډېره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هېڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګزڼ ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جوماتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی. خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوی.
دوه هفتې وړاندې سوپروایزرانو او رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټرینینګونه ورکول شوي، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. د دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه
بلخواسی نه ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګزند د مخنیوي لپاره یوازینی لار د واکسین تطبیق بولی. په جرمنی کې مشت افغان ډاکټر متین صافی ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ډیره خطرناک ناروغي ده چې په مطلق ډول یو ماشوم انسان ټول عمر فلج کیږي یا مایو پاتې کیږي. ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق ده. د روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډېر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سخته سر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لاعلاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال پر ټول افغانستان کې د پولیو د سبسویو مثبتو پیښو شمېر 1300 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر 6 پیښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وزینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي مثبتې پیښې نه دي ختمې شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. وروسته بیا هم د افغانستان اړوند مطالب راځي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د هم مهاله چاودنو له کبله 9 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. ډیری مرګ شوبله د حزب الله ډلې غړو ته اوښتي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللې او د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د لبنان د روغتیا وزارت پرون سه شنبه وویل چې په پیجرونو کې د هممهاله چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2250 نور ژوبل شوي دي. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه یې مرموزې بللې ووژل شول. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مجتبی امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو مرستندوی کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلې او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درسیز جنرال هرزی هالوی له جګپوړو چارواکو سره کتلي تر څو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخه په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو په زړه پورې راپور کې درته وایو چې یو انسان څومره خوب ته اړتیا لري. خو له هغه مخکې اوس یو بل راپور لرو. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د شانتی د رضاکاري ټولنې په مالی ملاتړ د یو لومړني ښوونځي لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي دا ودانۍ به د نورو اسانتیاو تر څنګ شپږ خونې ولري او چارې به یې په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د څوکۍ د زاړه کلي په لومړني ښوونځي کې اوسمهال شاوخوا 3500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی عبید الله حقانی د خونځي د بنسټ ډبرې خودو پر مهال وویل په ټول ولایت کې امنیت تامین شوی او هر مرستندوی اداره کولی شي چې د آبادی او په ځانګړي ډول د پوهنې د پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
امنیت تامین دی او په هر برخه کې څوک غواړي چې هغه مرسته وکړي، خاص کر د تعلیم او تربیه د آبادۍ په رابطه باندې هغو ته زمینه الحمدلله برابر ده. چې هغې مونږ او تاسو اوس شاهد یو چې د څوکۍ ولسوالۍ یو ابتدایي ښوونځی د شانتي موسسې په مرسته باندې د هغې تعمیر شروع دی. مونږ ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله العزیز د عمارت په الزلو زمونږ د ټولو ولسوالیو هغه تعلیمي
مرستیال والی د شانتی موسسی او له قراردادی شرکت څخه وغوښتل چې خپل کارونه په سمه توګه او په ټاکلې موده کې تر سره کړي. د جوړونکو شرکت مسول انجنیر معاذ الله صافی ازادي راډیو ته وویل د یاد خونځي لپاره څلور درسي او دوه اداري خونی جوړیږي چې د 1100 میلیونو افغانۍ په لګښت په یي چارې پاتو میشتو کې بشپړې شي. د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی لومړنی خونځي تر اوسه ودانی نه درلوده او 350 زده کوونکو یې په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په یخنۍ، ګرمۍ او سختو شرایطو کې درسونه ویل. اوس چې ورته سرپنا جوړیږي پرې خوختي.
زمانم خو وبد د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی اوسیدونکو یې زوږ تعمیر نشته، مونږه په سپیرو خاورو کې درس وایو. مونږ ته د شانتی بوسیسی لخوا تعمیر جوړیږي، مونږه خوښ یو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
په کونړ کې څه باندې 1500 ښوونځي شتون لري چې ګڼې ودانۍ نه لري او کومو ته چې جوړې شوې دي هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. خوب ته هر انسان اړتیا لري. خوب ته له زیږېدو سره اړتیا ډېره وي، خو بیا د عمر له تېرېدو سره کله کم او کله زیاته شي. خلک د عمر په بېلابېلو پړاوونو کې څومره خوب کوي، احمد شیبرې په دې لنډ راپور کې درته وایي.
د یوې نوي څېړنې له مخې 9 ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې ودو د مور پر هم کې په تیاره کې تیر کړي دي، په 14 ساعتونو کې له 14 تر 18 ساعتونو پورې خوب کوي. امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یو مطلب کې لیکي چې له 4 میاشتنۍ تر 1 کال پورې د ماشوم خوب کمی شي. په دې موده کې ماشومان له 12 تر 14 ساعتونو پورې ویده شي. تر دې وروسته تر 2 کلنۍ پورې بیا خوب کمیږي او یو ماشوم له 12 تر 14 ساعتونو پورې ویده شي. د نویو څېړنو له مخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی، ځکه چې دا عمر د ماشوم ته چرت وهلو او خیال سمانه ده. په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډېر ګوري چې خوب ورخرابوي. خدای ونی ماشوم خوب دروند وي، که پکې وویریږي هم بیرته سترګې درنې شي او خوب وړي. د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومانو خوب بیا لږ نور پسې کمی شي. د دوی خوب تر ډیره د شپې لخوا درنې شي. له 14 کلنۍ تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي. د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړي وي، خوب له 2 تر 8 ساعتونو ته راکمی شي. خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې دروند نه وي، هغوی تر 8 ساعتونو د شپې په مخه ډېر سملي. داسې کسان هم شته چې تر 10 ساعتونو ډېر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي. دغه کسان چې ډېر خوب کوي، د دوی په باره کې څېړنې شوي دي، علت یې نه دی معلوم شوی. البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چیرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به حل شي. له 15 کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده. د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي. ګڼ ساړه د شپې دروند خوب نه کوي، سهار هم وقت بشیشه. هغه کسان چې د اونۍ په ترس کې نشي کولی چې خپل خوب د کار له امله بشپړ کړي، هغوی ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډېر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زانګو ناروغي ورته پیدا شي.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شېبو کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونو حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې د پنځو کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې دا ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولی دی، خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل چې د پولیو پر ضد واکسین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت یې دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللی ده. د وزارت ویلي دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرایل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. ورستله دی چې د یمن حوثي اغیانو ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بی پیلوټه الوتکه یې یمن ته نږدې لویدلې ده. د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډرز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا بی پیلوټه الوتکه د دوشنبه په ورځ د یمن په شاوخوا کې راغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې دا ډول ډرونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړی و چې یوه ایم کیو 9 ډوله بی پیلوټه الوتکه چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولای شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي یاغیانو په توغندي نسکوره شوې وي. او د افغانستان دوه ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2024 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دا سیالۍ ترسره کیږي. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجه ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالۍ سره کړي، خو تر اوسه هیڅ یو افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 3 او 3 د سپتمبر په 22 پلان شوی دی.
نیما نړۍ سره باندې ان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهوو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی زه باید بیرون خبرې ونه کړم دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دی او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي
موټر یې داخ کته کړې وه سرل دی چې د حجاب مکمله وو فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسې ورته وایي داسې یو څه نه وو فقط د ساده ټیکری وو یو ماسک یې درلوده نو دا یې کته کړې وه موټروان ته یې ویلي وو چې بېرته له مغه جدي څه پورته کړې ده باید بېرته ما هلته ښکته کړي
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي قدر من اوتونکو د طالبانو د عدلی وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون وس نافذ دی یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرش مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي رازو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خوري سره لدې چې حجاب مراتبي کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي طالبان خنډ ورته جوړوي هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سره لدې چې د حجاب مکمله وو فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسې ورته وایي داسې یو څه نه وو فقط د ساده ټیکری وو یو ماسک یې درلوده نو دا یې کته کړې وه موټروان ته یې ویلي وو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه جدي څه پورته کړې ده باید بېرته ما هلته ښکته کړي بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ورته ویلي وو چې زما حجاب هېڅ مشکل نه لري بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لري مثلا د ستا سترګې لورایې ښکاره کېږي ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ ته راپټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب دې تکمیله شي د دې ورته ویلو ښه صحیح ده بیا د ما خور پیاله پورته راغلې وه موټر کې نه وه پریښې روزمره ډېر ورسره سره کار لرو دوی سره په ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نشو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرده او د ځوانو ښځو لپاره د پیغلو لپاره یې ځوان القدیره راتنګه کړې ده په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني طبیعه بخصوص که څوک ناروغ وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه نو دغه پانټ نه دوی ډېره ګټه اخلي سره له دې چې 2023 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی ډېر مخ ته تللي مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوی کې د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي ارڅ لمنځه وړي دي شل کلو لاستراوړنې ټول لمنځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفي نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ تاسې لرو کنه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې پیاو تاریخ باندې ګویا چې د غیرت سره په ټکر کې ده دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلانې ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان میرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړۍ اخلي چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان میرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا غږ پورته کېږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي. محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایي په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي. مخکې چې کومه ازادي دوی احساسوله هغه ازادي اوس نه احساسوي. څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه سي کولی او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نشي کولی. نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکملې ستونزې دي.
بله، تر اوسه دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي په تیره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې دې موضوع څومره افغان ښځې نور په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده.
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختېږي او هغوی خو نور هم د ښه خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
تر اوسه د تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه چې دی دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وي افغانستان اسلامي مملکت دی دغه اضافه قویدات قیدګیري د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل افغانستان مخکې مې یو اسلامي هیواد و اوس هم یو اسلامي هیواد ده. نو د ملایانو نظام ده نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي. یو شمېر مېرمنې کونډې شوې دي ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي. دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستئ له نږدې نه یې وینئ خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د دغو ښځو لپاره سي انسان درک کی دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي شهیدان شوي دي په دې جګړو کې په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي. فقر کوي په کورو کې منزل کوي د خلکو کالي منځوا کوه نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده واقعیت هم چې کومه موږ وینو زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې میرمنې په صفات څومره خفه کېږئ څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم ځکه زه پخپله احساسوم. زه پخپله یوه ښځه یم دا پخپله موږ احساسوو چې دی
څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی او د هغو د پاره خاص ډول سې کوم فکر کوي. هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر کوي چې اجز دا واقعنا زما نه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې سي د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعنا یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لرو چې اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري. باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي، کومې چې په فقر کې دي هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ یې خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلم، یوه ښځه وه، دې اوبه خرڅولې او د مازیګر ټیم او دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دېز نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دېز نه لاړ شه. ما کنه هلته وژړل خوالی، ځکه نه لري هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دی خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت څه مرسته نشي کولی. هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبر د دې تجربې په بند شو، ځکه څه وکي اس لار نشته ده. او دا چې به د تاو تریخوالي څخه کار اخلي، حتی مویل شو کدا عملی نه کینو موږ به د وهلو ټکولو درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پیږم چې دوه ولې دومره فکر نه لري، دغه یتومانو پاره، دغه کونډو پاره، دغه انجونو پاره چې دوه سرفرست نه لري، دوه څوک یې اخر چیرته لاړ شي. خو همدا وطن د دلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم درسه لري. د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړي او ځان یې بللی دی. نو همداسې تنا دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي. هغه وزنونه چې سړی یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې. که چادري وایي خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو ښځو منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي، نو د ژوند هیله یا هغه امید بېخي انسان د لاسه ورکوي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلان کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته هم نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زمونږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې ولې دلیل څه دی. موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه د حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې. تر درې کاله پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون ووی، او تعلیم یو ځای څخه بعض اشخاص راتلل. موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات اېښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه.
نو هلته یو غونډه وه. زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی و د لوړ زده کړو ماوی نو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دیوالي جواب ووایئ، چې دا ولي جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګنا ده؟ که ګنا یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې خو ولې هلکان هم کافران کېږي، ولې مو په هغو نه دی بند کړی په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل په دغه اساس باندې ښه ایجاب وکړه، خو ایجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه پوهېږم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي. داسې قیدات یا په نظراتو کې که د سړو دپاره ذکر هم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نه شته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، حیا دا به مو ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ اوسو، زموږ غږ باید وانه اورېدل شي او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته سیخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بېخي ناهیلی شوی دی او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي، هغه یوازې د ښځو دپاره یې، که نه نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا نوي قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات و، خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر دردوره و چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښځه خو بیرون نه وځم، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه. نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او پلیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبور یم زمې غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تېر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بله، دا قانون چې تصویب شو چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټوي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تېر شوی ده. د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قاعده ډېر جدي نیول شوې دي، خو خپل کابل په مرکز کې دومره لا نه دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی. که چېرته دا عملي نه شي، نو موږ به د وهلو، ټکولو او درود څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل، که نه ځکه هغه بېچارهګۍ ډېرې خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري موږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی، اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي، هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قیدات چې کوم وضع شوي دي، دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه وایمه په سل فیصدو کې ښځینه هنوي فیصده یا سل فیصده تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. دین یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هیڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به درده وری. زه خو همیشه فکر کوم که زمونږ ګرونه یا زمونږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړو، همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړو، ته به څومره سخت وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ یي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه وایم سل فیصد هم تر فشار لاندې دي، نو دا خبره به غلطه نه وي.
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیا اوسي؟ دوی نه پرېږدي چې بېمارامه راووزي او غږ یې پورته نه سي او دا مسایل ورته زیات کړي، د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې یادونه وکړه دا ډېره درداوره یا ډېره د جګر خونې خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره نجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخ دې پوره پوښي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني، په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کې یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ دی دلته، یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم، ما به دوه درې متره زړوکې په سر کو، باور وکړئ د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټي جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغوستی دی، یا ساده ټیکري زه هغه ته وم او زه یو نقاب اچوم. په دې اساس چې دا ما ته غږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانه شي، دلته که هر قانون ویل کېږي نو دوی نجونې یا ښځې مني، سمه ده که حجاب اوسي دوی مني، که هر څه اوسي دوی مني، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، زه یو ډاکټر سره، زه یو دوکاندار سره، زه یو بازار کې څنګه خبره وکړمه؟ بیا بغیر له هغې چې ته باید محرم ولري، ښه زه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه کوم، زما پلار نشته، زما ورور نشته دی، مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي. حتی که بس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیکي یا بعضې طالبان ولاړې چې درته ووایي ولې بی محرمه راوتې، ته چې ورته وایي چې زما ورور نشته، زما پلار نشته دی، زه یتیمه یم، زه څه وکړم؟ د دې د پاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دوام، زه لاړ شه په کور کې کښېنه، داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لرې که نه. په دې اساس هم درته یوه بله خبره درته کوي او درته وایي چې مخې نه مې تېر شه، زه لاړ شه کور کې دې کښېنه. نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه پیچ ولې دومره وحشت او دومره ظلم؟ ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي، دوی خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و. سمه ده زه نه وځم کور نه، زه په کور کې کښېنمه، زه پلان نه لرم، زه ورور نه لرم، ته ماته زما رزق راوړې، ته ماته زما نفقه راوړې، خو نه غم راسره نه مني که نه. شکر چې زمونږ سا یا زمونږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کښې دي. که د دوی په وسه کښې وه نو دوی به ویلی چې ښځې دې سا نه اخلي، دوی د اکسیجن نه تنفس کوي، دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته سا اخلي. دوی به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو.
ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کومه مننه فرشته جان، تاسو څخه هم کور ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 11 44 600. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
درگورمسترگ میرنا رنا رنا شی
چتر گور مستر گیر نار نارشی پاچ تھن کے بھی نما ٹول جہان زما زما زماشی پاچ تھن کے بھی نما ٹول جہان زما زما چھ در کو رماس ترگ میرنا